سیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې په نننۍ خبرونه کې لیکوال ګل محمد منګل سره د دغه خاطرو په اړه خبرې کوو چې لدې لیکوال جوړ کړای.
یی انجل کې په دې حالت باندې چې دا د جنگ نه راته شی و او د پلاوري تر شي د دې په دوه رابطه باندې بیا ما دا سه یو کوچنی کتاب لیکلای دی چې داسې یو پیغ لای داسې و جلې داسې جنگ ته پلي داسې ورو په ورو پخ شوی.
ل ازادې رادیو مجلې مخ کې پلانډ خبري برخه کې باووري چې تمه د اجرایي رئیس عبدالله نن د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. خو د هر څه ورسته لمړی خبرونه واوري چې قاسم سولمل چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ملګر ملتونو یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د بوب ریګډال په نوم هغه امریکایي پوځي چې په افغانستان کې خدمت ترسره کړی تمه کیږي د خدمت څخه د فرار په خاطر په یو پوځي محکمه کې محاکمه سي. او سعودي عربستان له تروریزم سره د مبارزې په هدف نن د یو ائتلاف ته جوړېدو اعلان وکړ. د همپورا خبرونه. ټاکل سوی چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د اجرایی ریاست ویاند مجیب رحمان رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د حکومت اجرایی رئیس به د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي.
رئیس اجرایی در صحبت‌هایش نقش افغانستان به عنوان
دوید حکومت اجرایی رئیس به خبرو کې د دې سیمې د زړه په توګه د افغانستان پر رول او په سوله او امن کې د اغیزمنتو پر مسلې تاکید وکړي. یو ځل بیا به د دې سازمان لغړ وغوړي چې د افغانستان د غړیتوب مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د حکومت اجرایی رئیس د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیئت له مشر سره هم جلا کتنې ترسره کړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د شانګهای د سازمان چې شپږ غړي لري او په 1996 کال کې تاسیس شوی په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. ملګر ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګر ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن کابل ته په وروستي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. ښاغلی فیلټمن وړ مورس په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وکړې. نوموړی په داسې حال کې له افغانستانه کتنه کوي د دسمبر په 28 به د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازی نیکولاس هایسم د ملګر ملتونو امنیت شورا ته د هیواد د اوسنی امنیتي سیاسي اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي. ملګر ملتونو هر کال په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت یا یونما تمدیدوي. د بوب ریګډال په نوم هغه امریکایي پوځي به چې څو کاله له طالبانو سره اسیر وو وروسته خوشي سو له خدمته د فرار او د امریکا پوځ د خطر پېښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه سي. د خبرو د امریکا پوځ په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره کړه کړی ده. 29 کلن بریګډال چې د روان کال په پیل کې رسمن تورن شوی او د مجرم پیژندلو په صورت کې له عمري قید سره مخامخ دی په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په جنوب کې له یوې پوځي اډې وتلی و چې وروسته طالبان ونیوی. نوموړی د دغې پیښې په اړه په خپلو څرګندونو کې چې په خپل ژغې ثبت کړي او له محاکمې مخکې یوه برخه د تیر پنجشنبې په ورځ رسنۍ ترلاسه کړې ویلي چې دی له خپلې پوځي پوستې څخه ځکه وتلی و چې د خپل جزوتام د مشرانو ناکامۍ ته پاملرنه راجلب کړي. د پوځ په وینا نوموړی به د شمالي کارولینا په پوځي اډه کې محاکمه سي چې دقیقه نیټه به وروسته اعلان سي. سعودي عربستان نن د څلور ډیرشو هیوادونو په ګډون دغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی ای نن په یو بیان کې دغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد په ګډ عملیات کوي. د دې ائتلاف قرارګا په ریاض کې ویولاغه ځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمېږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحده عربي اماراتو په ګډون څو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همدارس د خلیج او افریقا څو هیوادونه یاد سوي دي. بیان زیاتوي چې یاد سوي سولې هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ کړي. د سعودي د شیعه سیال ایران نوم په دې فهرست کې نسته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناڅاپه په یو خبري غونډه کې څرګند سو او خبریالانو ته ویل چې دا ائتلاف به په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بن سلمان چې څرګندونې د سعودي پر تلویزیونی چینل خبرې دی همدارس ویل چې دا ائتلاف به نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بارني چار وزیر جان کيري نن سهار مسکو ته ورسېده او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په کتنه کې د سوریې د کورونی جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. کيري په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې ټاکل شوی د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه د خبرو په دریم پړاو کې په نیویارک کې ګډون وکړي. د روسیې د بارني چار وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې کيري او دغه روسی سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې له هر راز غونډې مخکې د یو لړ ځانګړو شرایطو پر وځ کولو موافقه وکړه چې له دې سره د نیویارک د غونډې په برخه کې یو لړ شکونه راپیدا شوي دي. خود امریکا د بارني چار وزارت بیان جان کيري بیا پرون ویل کيري په دې تمه مسکو ته روان شوی چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره به هیڅ راز مخکېنی شرطونه نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه پر ورځ ویل چې د اسلامي دولت ډلې ډېرې سیمې چې یو وخت یې په عراق او سوریه کې وربندې ولکټینګ کړې و له لاسه ورکړي، خو بیا هم دې ته ضرورت دی چې د دغې سختریز ډلې په وړاندې نور چټک پرمختګ هم وسي. اوباما د څرګندونې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ستراتیژۍ په اړه د خپل هیواد له پوځي او د ملي امنیت له مشرانو سره له غونډې وروسته په پینټاګون کې خبرې اعلان وکړې.
دوی
مشتر بل هر وخت زیاد د اسلامي دولت ډلې سخت ځپوده داعش پر ضد امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکې زموږ جنگي بم غورځونکو او ډرون الوتکو هوایي حمله زیات کړي. تر نن پورې نږدې 9000 حمله شوي دي. اوباما ویل د دفاع وزیر اشتن کارتر ته دند سپارلې چې منځني ختیځ ته ولاړ سي څو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره د نورو هیوادونو د زیاتې پوځي مرستې مسله یقیني کړي. اوباما خبر اعلان ته ویل چې د امریکا په ستراتیژي کې د سخت دریځو مشرانو تعقیبول، په نورو هیوادونو کې امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول او د دغې ډلې د مالی سرچینو تبلیغ مخنیوي شامل دی. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په پام کې ده د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې د یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی، نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان په چې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتی، اقتصادي او هم فرهنګي همکاریو د پراختیا په هدف په 1906 نیم کال کې جوړ شوی، په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. ښاغلی عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې هم کوي چې په دې ترڅ کې پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند پلاوی له مشر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس به نن د شانګهای د سیمیزو همکاریو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د خبره د اجرایی ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمیزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس په وینا کې مطرح شوه. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارون کې په توګه ګډون کوي. د اجرایي ریاست ویان ویل عبد الله په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب باید ومنل شي هم تاکید وکړي. د رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بل سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایی رئیس د دې سازمان د غونډې تر څنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیات له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. د رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتری میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایی رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکاري ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا یا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په واسه کې همکاري وکړي. د شانګهای د سیمه ایز همکاري په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10مې په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل چې په روان 2014 کال کې به د دې سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري په هدف په 1998 کال کې جوړ شوی دی.
پر راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی اجرایی رئیس عبدالله نن د شانګهای د همکاري په سازمان کې د سازمان په غونډه کې چې دا یو کلنۍ غونډه ده وینا وکړي او په خپله وینا کې به د افغانستان د غړیتوب په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. قدرمن اوریدونکو، دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او پلویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلم کې خبريږي. قدرمنو، څو شیبې وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
په برتانیا کې د نړیوالو څېړنیزو سلطنتي مرکز چاتم هاوس د افغانستان په اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی پر پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د افغانستان د سیمه ایز انتقال اغیزې. چاتم هاوس په دې مقاله کې لیکي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې هیواد د امنیت لپاره لوی خطر نه جوړوي، بلکې د سیمه ایز امنیت د یو جوړښت نشواله د هیواد له ګواښ سره مخامخ کوي. چاتم هاوس وایي دوه سترې پروژې چې یوه د ترکمنستان د ګاز د انتقال پروژه ټاپي او بله د افغانستان لارې له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد پروژه او دو اړخیزه سوداګري ده له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. د مقالې لیکوال وایي له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې د افغانستان د راتلونکي د ثبات لپاره یو پریکنده موضوع ده. په مطلب کې راځي پاکستان تر هغې پورې سخت دریځې ډلې زغمي تر څو پورې چې د هیواد ته ګواښ متوجه نه کړي، خو تاجکستان، قرغیزستان بیا برعکس افغانستان نه بلکې پاکستان د سخت دریځۍ سرچینه ګڼي. دا چاتم هاوس په مقاله کې وړاندې راغلي د مهاجرت موضوع د تاجکستان او قرغیزستان لپاره اندېښنه نه ده، خو په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو په صورت کې به د کډوالو د څپې پورته کېدل د پاکستان د ثبات لپاره ګواښ وګرځي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د یو شمېر هیوادونو د رول په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي ایران، روسیه او هند غواړي چې په راتلونکي کې په افغانستان کې رول ولوبوي. هافینګټن پوسټ زیاتوي که متحده ایالات او ناټو له افغانستان څخه ووځي نو دا عملي ښکاري چې روسیه به په دې هیواد کې تمویلوونکی رول ادا کړي. ورځپاڼې په دې برخه کې له روسیې څخه د افغان حکومت د پوځي مرستو غوښتنې ته اشاره کړې ده او د نتایج شویو رپورټونو په حواله لیکي چې مسکو تر اوسه پورې د شمال له ائتلاف سره د 200 میلیون ډالرو پوځي او مالی مرسته کړې ده. د دې مقالې په یوه بله برخه کې له افغانستان سره د هند د مالی مرستو یادونه هم شوې ده. هافینګټن پوسټ لیکي هند غواړي چې له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان په خاوره کې په دوو اډو کې خپل هوایي ځواک ځای پر ځای کړي، خو روسیې ورسره مخالفت ښودلی دی. ورسپانه په افغانستان کې د ایران د رول په اړه لیکلي چې تهران دا مهال د یو شمیر هزارګانو ملاتړ کوي او د یو شمیر جماعتونو په هنتونونو او خیریه مؤسسو په ګډون ځینې تلویزیونی شبکې تمویلوي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان رول لا روښانه نه دی. ورسپانه وایي پاکستان په ظاهره ځان د تروریزم ضد مبارزې برخه ګڼي، خو په ورته وخت کې طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړو ته پر خپله خاوره پناه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. هفنګټن پوسټ په پای کې لیکي اوس دا سر له وخته ده چې ویل شي طالبان د افغانستان په راتلونکي کې رول نه لري، خو د ورسپانې په باور دا ویل هم سخت دي چې ګواکې طالبان به بیا واک ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم رادیویی ادبی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال گل محمد منگل سرا مرا کاوری.
ز اکثر اوقات چی پوخ وقت و زمان که چه یا واورم یا احساس کم یا ببینم بیا دپتن قلم رخنم یو چه بیلی کما.
حکمت الله نورزایی ده خپل دو نوی و چاپ شوی و کتابونو پا بارا کی را تغا گیگی. سندرغاله بچا خان چاربای ترا توایی
چه دا چاربای تی ملنگ جان استاز جوری کلی او چه خلقو باندی او ریدلی دی لکایی پستازو.
لندی کایت که وقت و نور مطالبم لرو پسر که نجیب زمان دوونه فرنگی خبرو نراو روی.
در لیندی پا اطلسمه درستانویو او خبریالانو پر خلاف ده تاوتریخوالی ده چیرنی ده کمیسیون غونده ده اطلاعات و فرهنگ وزارت ده خبرونو ده چارو ده موینی پوهنیاری سیدی مژگان مصطفوی پا مشری جورسوا. د باختر اجانس د خبر لمخې د کمیسیون غړیو ل خبرو وروسته درسنیو او د خبريالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د چیرنی د کمیسیون د فعالیت لایحه تایید کړه او ملاتړ څرګند کړ. په غونډه کې عبدالمجید خلوتګر د کمیسیون د غړیو لخوا درسنیو او خبريالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د چیرنی د کمیسیون د رئیس او حشمت راتفر د مرستيال په توګه انتخاب سول. تیر اونی د اطلاعات و فرهنگ وزیر عبدالباری جهانی د میدان ورده گولوالی او مشرانو سره په کتنه کې د هغوی ستونزې واوریده. د باختر اجانس د خبر لمخې په دې کتنه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له میدان ورده گو د خبریدونکو ملي وحدت اونیزي د بودیجه د کمښت، د سیمه ایز تلویزیون د غیر فعالوالی، د اطلاعات و فرهنگ ریاست د ودانی د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبري وسوي. د اطلاعات و فرهنگ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیر په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګنده کړه چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګي او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرون ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې تر دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاستئ چې له څو کلونو راهیسې شعر لیکئ؟
کور مو ودان چې زه مو ومنلم. زه به اول داسې ویم چې دغه احساس یا دغه هغه د هغو وخت نه ماته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلې، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم مې په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت میت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړی ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کېږي.
څلوېښت کاله کېږي، او دغه څلوېښت کاله یعنې د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د دېرشو کلو به وم.
په شیرونو کې مو کوم موضوعات ته ډیره توجه کوي؟ یعنی څه تاسو ډیر متاثر کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
کزه داسې تاسو خدمت ته عرض وکم، دغه ټول کړه وړه او ناخوالې چې زموږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبرولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوال او په مجموع کې انسان یې دبرولی دی، په هغو باندې ما څه ناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاهدي به مو کړي؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړي، باید کتابونه مو لیکلي.
یقینا چې د هرې ورځې پیښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی. یا به فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثره اوقات چې په وخت و زمان کې چه یا واورم یا احساس کم یا ووینم، بیا دا پتن قلم رخنم یو چه پی لیکمه. یو ورځ می هم په مغزو کې وی نیمه ورځ، ولی بیا چې وخت پی تیر شي، بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې ښه نه شم راوړی پر یاد باندې. یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغه وخت کې زه قلم پرې راواخلم پرې وی لیکم، نو خوراک شامي لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د دریو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبر هم وکړه، څه لیکئ؟ پسی لیکئ، طنزونه لیکئ، خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پیښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چا راته کیسه کړې هغه پی لیکم. د مثال په ډول، آخر وختونه و، د مرحوم نجیب وختونه و، ډېرې و کلکه بمباري شوې وه په دوشکردره او دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې و، د ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره و چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به و، دا دومره په دولو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلي وو. ما ته یې موټر ته لاس راکړو، ما موټر ورته ودراوه. ما وویل چې چېرته چې فارسي مې ورته ووي، د پښتو ورته ووي چې موږ پیلواري ته یوسه. ما ورته وویل پیلواري ته سل روپۍ کراکي، دا په دې باندې نه پوهېده فارسي باندې چې سات څو ته وي. د ورور ته یې ورته ووي چې سات څو ته وي سل. زه چې پوه شوم دا پښتانه ده، ما وویل سل روپۍ. وایي زه سل روپۍ نه لرم. داسې مې چې ورته وکتل خورا خرابه وه. ما وویل کښېنه خورې، لور یې کښېنه. دا چې کښېناسته به مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده، وایي د موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه، ورور زموږ نه ورک شو. زه مې د کوچني ورور سره پاتې شوم، ولاړو په تاکو کې پټ شو، په باغو کې پټ شو. د نن درېیمه ورځ وه، درېیمه شپه تېره شوه، درېیمه ورځ څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتم. پلار مې پلورۍ کې پیاده دی، دا هلته یې ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پلورۍ ته رسئ. محترمه، دا قصه نه وه چې تیوامر به در سترگو بانده می دستی وور و وخ که باده دی چه در چه حالت دی دیتا می چه کتل. نو در دستی وقت دی چه ما خام نجدیکی ما دیگر خو قضا دی. ایدی اینجل که پا دی حالت بانده چه دا دی جنگ نراتکی و او دم پلاوری ترسی داری پا دی رابطه بانده بیا ما دستی یو کچنای کتاب لیکلی دی چه دستی یو پیغلی دستی و جلی دستی جنگ ځپلې داسې ورو په ورو پخ شوي.
منګل صاحب، داسې لیکنې مو او خاطرې مو، داسې کتابونه به څومره لیکلي؟
او داسې پیښې داسې تقریبا دوه کتابه داسې د کیسو زه لرم چې هغه فرضاً په همدغه محور څرخي. یا فرضاً مور ده چې زوی د لاسه ورکړی دی، ټوټه ټوټه یې مخته پروت دی، یا چا ورته وژلی دی، یا فرضاً بمبار پی شوی دی، یا یو بل څوک دی چې فرضاً پښه او لاس یې د لاسه ورکړي دي او ناتوانه دی، زهیر دی.
منګل صاحب، ټولګې مو ولې نه چاپوئ؟
داسې یو متل دی وي چې د برو په شونډو ویل کېږي. نو هر څه په اقتصاد کې موږ په څلورو لسیزو کې هر څه د لاسه ورکړي. اقتصاد څه چې دانش، فرهنګ، علم، پوهه، دا مو ټول د لاسه ورکړي. زه په دېرش پنځه دېرش کاله ماموریت کې یو کور مې درلود چې هم یې خرڅ کړو. خونه د چا د وینو پوره وړی یم، نه د چا د غوښو پوره وړی یم، نه نقد او نه جنس یم، او ډېر راضي یم.
او شکر دی منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي.
آمین.
داسې پیښې چې تاسو یې ذکر وکړه، داسې پیښې د خدای بیا نه تکراروي په دې وطن کې. ستاسو یو شعر به واورو صاحب.
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو، فقط وزن و قافیه او دا شان پکې مراتبو
کړه.
داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره.
مهرباني صاحب.
سیری گریوان ببر سرونه سرگردان په هدیرو کې، سره و سپین شنه بیرغونه آویزان په هدیرو کې، خلته پاس په خړ قبر لوبیږي تنکی تنکی ماشومان، په چیغو نارو ستړی شو آسمان په هدیرو کې. چه اخترونه په څنګ د مور په هدیرو کې لمانځي، سر کړه را پورته پلار جانه ستړي دي بچیان په هدیرو کې. منګله له سهاره تر ماخصنه د خړ قبر نندارې کړې، هسې لا ډېر پاتې سرونه د انسان په هدیرو کې.
ډېره مننه منګل صاحب، خدای دې عمر در کې، خدای مو خوشاله راسه.
تاسو دې خدای مو عزاز لري.
اوس د یوې لنډې کیسې د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د بیزوګانو ماڼۍ، لیکوال ایټالو کاروینو. ونه و یو پاچا و، د پاچا دوه غبرګونی زامن و، یو زوی جان نومید او بل انتونی. پاچا ته نه و معلومه چې کوم یوې ړومبی زیږیدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بیلې بیلې خبرې کېدلې. پاچا نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کینی. یوه ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او دیوه هم ګیله نه وي، تاسې دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور مې ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتوني دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوري روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسید. هلته سمدستي د یوه لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډېر ښه سوغات پکې کلب و. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتوني د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوني اس غلوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسیږي فاصلې کچ کولې. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسید. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتوني به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نرۍ لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډېر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو له ونو تش میدان ته ورسید. د میدان په بل سر کې یې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتوني ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسې که پوه شئ چې دروازه ورته چا پرانیستله، حیران به شئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو وه چې د نوکرانو جامې یې اغوستې وې. دته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دوو نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیزې ونیو، طویلې ته یې بوت. انتونی مانای تننوات او د مرمرو په پوړیو چې غالی پی غړیدلې وی پاس وخت. په زینو کې هم دواړو خواو ته بيزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړو. انتونی د هر کلی خونې ته ورسید. هورې ورته یوې بيزو د ناستي بلنه ورکړه او څو نور بيزوګانې دواړو خواو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نر د لوبي میزې خېو د ته د لوبي بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه وروسته بيزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتونی چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بيزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بيزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه میلمه د خوب کوټې ته بوت. انتونی که څه هم ډېر حیران او څه نا څه ناکراره وو، خو بې حده ستړیا په درانه خوب بیده کړ. د خوبې له ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وای اورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتونی چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی و وویل، څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې، انتونی دلته په څه نیت راغلی؟ انتونی ځواب ورکړ، زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل، انتونی که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتونی ورو غوندې وویل، سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل، ښه نو ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتونی پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزادي سره ورشي خبره وکړه. انتونی لیک یو بيزوګي ته وسپاره. بيزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتونی د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بيزوګی په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتونی بیا بیګنی آواز راویښ کړ چې ویل یې، انتونی په خپله خبره ولاړ یې؟ انتونی ځواب ورکړ، بالکل. هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بيزو ته یې ورکړ. دا بيزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او که نه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل. او هره ورځ به یوه بيزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تېره شوه. هره ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بيزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بيزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه، په اوګو به یا بيزوګان ناست و. که به جراحانو جراحي کوله، بيزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاقو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچوه. که به مېرمنې بهر راووتې، بيزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بيزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بيزوګی د ګاډیوان په ځای ناست و. متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بيزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وه او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بيزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بې خاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بيزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې تغییر رانغی. لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وی شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي و چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه نه اوړه. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کیږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته ورویستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادۍ لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې یې وموږلې. خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمیر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وه، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمیر ملایان شول او ځینې بزګران، او دغه ټول چې به انسانان کېدل د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شیبه رارسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سمدستي والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغۍ یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخکه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې یې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله، او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالۍ داره وریښمین ټوکر و. د پاچا زړه منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځای ناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویویل، اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې د ته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړي وو.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ شوي دي، چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسی. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یوې د هیلو جنازې دي، دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړه چې تفاوت به یې څه له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چه دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبی ټوټه کې ادبی ټوټه د سید نصر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی، یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبی ټوټه د ډیر ورتوالی لنډ کیسو ته لري، دا لنډ کیسو ته. او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره به کچو، او ډیر مینه می درس ور سره درلودله، نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي، چې اوس می هم په دې ورستو کې می دغه د هلو جنازې کتاب چاپ ساو، لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدل او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه می په وړو وړو جملو او په لنډ لنډ جملو کې راوړل.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبی ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان دی د اوشکو غبار. ما درته اوشکې په ننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هیر کړي مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخشه کوله، خو سترګې مې د اوشکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ماته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورځای صاحب یو بل شی هم راته ووایاست، د څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو د چا لوستې دي؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبی ټوټې مې نه دي لوستلې، لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله، او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځایه پورې یعنی ما کتلی دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبی ټوټو کتابونه چاپ سوي دي، او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبی ټوټو ته مخه کړې ده، او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده، یو لنډ دی یو ډېر شر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورځای صاحب په دې ورستو کې علاوه له دې نه چې ادبی ټوټې لیکل کیږي، لنډکی کیسی هم لیکل کیږي، د دې فرق په لنډکی کیسی سره بیا څنګه کو؟
لنډکی کیسی تر دې هم لنډې وي، او توپیر دا دی چې هغه د سي هغه پیغام چې لیکوال رسي په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کی رسي، نو دا به یو څه تر لنډکی کیسو یو څه غاټي، او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبی ټوټې او د لنډکی کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا، یعنی دا اوس تاسو ادبی ټوټه ول وستله، ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی. فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي، او هغه څوک چې همدای تخصص ده هغوی باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شعر عمده خصوصیت څه دي، د ادبی ټوټې عمده خصوصیت څه دي.
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکی کیسې دی او ادبی ټوټې دی. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دی په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسې د خلکو په اصطلاح یو کمیسې ترموش اضافه زو کړی، یو څه مطالعه ترموش ډیره لري او استادان مو دي، هغوی د دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کې، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړی.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د 14 کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو 14 کلو کې موجودې وي، او کومو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د 14 کلن رسنیز بهیر چې د 1400 څخه تر 1390 پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچې د کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي، باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښه سوی دی او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک ستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله، خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي و، راډیوي و، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندي سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف څه و، مخه څه و، چې دوی ونیز یا ورځ پانی راوخستلې شروع کړلې، خو بیرته د سید لنډې مودې په تیرې دوه سره بیرته وځندول سولې، او دا مې د دې د پاره دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا ونیز جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني، په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویري دوه دانې وي، او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې ستا، مثلا اونیز ستا، ورځپاڼې ستا، جریدې ستا، او داسې نور
چاپی. څومره به فعاله یې اوسم؟
یوه ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپله پانتون وه محلنۍ وه هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یوه ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 2 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه و چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف دپاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه، حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوی ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خپرونې پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا سوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړله او ما چې کتاب ته راټول کړله، یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف یې معلوم نه و، د نامعلومه هدف دپاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو راډیوګانې فعاله دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیل موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبري، یعنی دا غو تلویزیون دی، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل او شیر د کلمه کړی دی، دا اوریدلو بلنه درکوم.
گلخنده د شپږ ورونو یو خور ده او یوازې خدمتکار د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناست پرې حرامه، تل چوپړ لره تیار ده هر ورور ده. پلار ته هم په یو ژغ ور حاضریږي، پرې هوسای د عمرو ستومانه مور ده. خوبونو که همیشه گل خنداوی، بس کارونه او کارونه وی او داوی. پا غوژو دخپل ورونو چیغی آوری، پا غصا ورده پا نا کری تا داوی. نه ورس لکه ده جمی مازی گروی، نه شپا لوی اجده لکه یل داوی. خندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نپسرلیو لورینه پری بیا وکړه، لپردی باده یې مخ په پلو پټ کړ. لپردی باده یې مخ په پلو پټ کړ، رڼاګانو ترې په خپله حیا وکړه. ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي، نه یې زړه پر څه دردیږي، خوشحالیږي. مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، زولنې ژمی دوبی پښو ته لویږي. د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي. چې د شپږو ورونو ناوې ورته راغلی، خوشحالی سولې، خنداوي ورته راغلی. ورونو پلار او مور ته شرم گل خنداس و د ولور په نوم بلاوي ورته راغلی. مینځه خرڅ سوه، مینځه خرڅ سوه، خو چا ژړا و نه کړه، نه ټولونه و نه وراوي ورته راغلی. نه ماشوم سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، نه ماشوم سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه، سرګرده ان شپه او ورځ لکه میچن سوه. نه یې وکړل کورکی او نه یې لوبې، نه واده سوله، نه ناوې سوه، نه بند سوه. تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه، لی وګندل پریز رونه او نیتونه، د ژوندون د پاک سپیڅلی سپرنسیستنس وا. په خوبونو کې هم ویشه ګل خنداوي، بس کارونه او کارونه وی او داوي. نه ماشوم سوا، نه پیغله، نه میرمن سوا، سرګردان شپه او ورځ لکه میچن سوا.
وسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی،
خو په خوا به چې د شپې لخوا چیرته ساس کېده او شپه به پخه سوه، نو بیا به ورته داستان او چاربیته وو. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خوږ شکل او دود وو، خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربیتو په باره کې غږیږي او بیا له سا سره چاربیتې راته وایي.
چاربیت خو شاعر خو یې ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیت یې ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکایب استاذو او د ما په یادښت باندې نواب د ملنګ جان چاربیتې وایي، جلال الدین یې وایي او د مونږ والد صاحب هم ویلي دي. خو هغو نه چاربیتې چې ما د دونه اورېدلې دي چې ویلي دي چې ما لیدلې دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلي ملنګ جان استاد د چاربیتې خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی، نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک یې وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي، خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی. خو په اول کې نشته، که اول کې هر سور وایي هغه به وایي، دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیتې لمبرې بیل. اصلي د چاربیتې ټاټ بیل دی او طرز بیل دی، لینې بیل دی. کېږي نورې سندرې به وایي، بیا یو سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي، هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت موږ ته وایي وروره. Thank you.
جشنونه برابر خانه دی غریب برده دی خدای وکی پروی دی پیغمبر ویم جرگی تا دی خدای خزمتگارانا کنو رنزورا ملیلا دا حکمانا کنو بیدر دا پیر خوبونه در مندان
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com